د ازادي راډیو سات یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماسپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو. نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې مهم موضوعات دا دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تهران ته د وسلو د ورکړې او انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. او هم داراز باورو چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په عراق کې د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف غوښتي چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي سیال مایک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د امنیتي سکتور مشرانو ته یو ځل بیا د باور ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وستایله. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په یو لړ عملیاتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 320 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه نن په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه یو ساعته خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ پر یو دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم ټینګار شوی. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان او متحده ایالاتونو د ملي امنیت د صلاحکارانو ترمنځ به د همغږي د مجلسونه په راتلونکي کې هم دوام ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د امنیتي سکتور مشرانو ته د یو ځل بیا د باور ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وستایله. د دغې جرګې غړي ګلالۍ اکبري نن په عمومي غونډه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې د امنیتي سکتور د مسؤلینو بې واکه کول د هیواد په زیان دي. هغه وایي له ولسي جرګې څخه مننه کوم، څومره چې په لومړي سر کې په خپلو خبرو کې جدي و خو بیا هم وزیرانو ته د باور ورکړې. دا اقدام اوسنیو شرایطو کې په رښتیا هم په ګټه ده. تېره ورځ ولسي جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانه او د ملي امنیت رئیس د کمزوري مدیریت د وروستیو نامنیو او پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر استیضاء کړل او یو ځل بیا یې د باور رای ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په یو لړ عملیاتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 320 وسلوال مخالفان وژل شوي او 178 تنه ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو عملیاتو کې 159 کمانډو، 6 عمومي او 6 د شپې عملیات شامل دي.
د دښمن 320 نفر وژل شوي او 178 نفر د دښمن چې دغه ټپیان شوي دي. څلور تنه د دښمن نیول شوي دي. د دښمن 3 تنه قومندانان وژل شوي دي. د داعش 3 تنه وژل شوي په ننګرهار کې.
هغه زیات تکړه په وژل شوی کې 3 جنګیالي او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي. او د لغمان سیمې چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل د نصیر احمد په نوم د قومندان تیر شپه په قرغوي ولسوالۍ کې د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ښاغلي ځواک زیاتوي د مرکز اړوند د شمټیو، بدل آباد او علي شنګ په سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 3 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران تهران ته د روسیې د وسلو د پلورلو او د ایران د انرژي په سکتور کې د روسیې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. حسن روحانی پرون په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وکتل. میدویدیف له روحاني سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل مسکو ته د ایران د ولسمشر دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوی دور پیل کړي. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پرون وسله هغې په دې اړه خپل نوی راپور خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موصل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې برید کې تر 150 تنو پورې زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او تر اوسه پورې دا نه تاییدوي چې په بمباری کې ملکی کسان وشل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورټ وایي د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موصل کې له داعش سره جنګیږي. څه باندې 16 هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لوی قدرتونو دا غونډه تحریم کړه. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر اټومي وسلو د قانوني جبري بندیز تړون بولي، خو متحده ایالات، روسیه، چین او د اټومي وسلو لرونکو نورو هیوادونو د خبرې اترې تحریم کړي دي. د ازادي راډیو د روسیې څنګه دوه خبریالان نن د دې هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا شوي دي. پر سرګي خازوف او اندري کوستیانوف په کروپکوتین سیمه کې نن سهار هغه مهال چې کله له هوټل څخه وتل یو شمېر کسانو حمله وکړه. د دواړو خبریالانو غوښتل چې په سیمه کې د بزګرو د یوې مظاهرې پوښښ وکړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین دا برید د نه منلو وړ عمل بللی دی او د دې پیښې د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او سر لنن نه د ګرجستان هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورټ لري کولی شي اکثرو اروپایي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. ګرجستان چې له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې غوښتلې، په ډېرې لیوالتیا د دې ورځې انتظار درلود. د اروپایي ټولنې اکثرو هیوادونو ته د ګرجستان د اتباعو د ویزې پرته سفر دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې روسیه له دغه هیواد سره د 2008 کال له جګړې وروسته په ګرجستان کې د نفوذ د پراخوالي هڅه کوي. د اروپایي ټولنې له پریکړې سره سم ګرجي اتباع کولی شي برتانیې او ایرلند پرته نورو ټولو هیوادونو ته په بایومیټریک پاسپورټونو پرته له ویزې سفر وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیلې تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. اما
فقط تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوان کلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
باید پاکستان سفیر باید احضار وزارت خارجه وزیر خارجه مجبور مقلب ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې او دوی موضوع ده چې دوی مجبور مقلب ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا مصر ده صادقانه بلل کړي.
په هلمند کې 109 ښوونځي تړلې دي.
تعمیر رنگ شوی دی پر هغه ځای باندې بل شی جوړ شوی. ولس په بار بار आवाज پورته کړی تر وزارت معرفت پورې تللی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي. تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د 2002 چې د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیه چې پکې د دغه وزارت منصوبین په فساد د سلا په خرڅلاو او په یو شمیر نورو مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. د دغه وزارت مرستیال هلال الدین هلال نن په یوه خبري ناسته کې ویل چې له 1300 څخه زیاتې نورې ورته دوسیې د دفاع وزارت تر څیړنې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او راته به نور معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال څخه تر دې دمه د دفاع وزارت 1490 منصوبین له دندو لرې کړي، 1492 تبدیل کړي او 1038 دوسیې چې پکې فساد د سلا او خرڅول، فریبکاري او له دندو څخه ناوړه ګټه اخیستنه شامل وه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. نوموړی وایي 1323 نورې ورته دوسیې تر څیړنې لاندې لري چې کار پرې روان دی او نور کار به هم پرې وکړي. جنرال هلال الدین هلال په همدې اړه وویل له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. بلابل جرمونه لکه اختلاس، د سلا خرڅول، له دندو ناوړه ګټه اخیستنه، فریبکاري، د مقرراتو ماتول او له ویرې دښمن ته تسلیمېدل او د شی حیف او میل کول ارزیابي شول. د خغلی هلال په خبره د دفاع وزارت 315 پخوانی منصوبین د تیر میلادي کال څخه تر دې دمه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا مجازات شوي هم دي. بلخوا د دفاع وزارت لوجستیکي او تامیناتي مرستیال ډاډ ورکوي چې په تدارکاتي چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی. بله
ډیره زیاته مننه د کابل څخه اکرام الله اکرام و چې راته راپور راکوه چې د افغانستان دفاع وزارت د 2020 چې د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژندلې دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولین ازادي راډیو ته ویل چې د ملي دفاع وزارت د دغه پخوانی چارواکي دوسیه اوس مهال د څېړونکو پلاوی تر څېړنې لاندې ده. په ورته وخت کې بیا د شفافیت د څار ټولنه وایي چې د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکزونه باید د پخوانیو چارواکو د دوسیه تر څنګ د هغو چارواکو د دوسیه څېړلو ته هم پام وکړي چې په حکومت کې برحاله دي او لوی دوسیه لري. سباون کاکړ راپور راکوي.
د اداري فساد تورنو او لدن څخه ناوړه ګټه اخیستنې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان توقیف ځای ته ولېږه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد په وړاندې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ د حکم سره سم د 215 قلي اردو پخوانی قومندان محمد معین فقیر د دوشنبې په ورځ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف شو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. اما
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي. د تحقیقات لمړی پړاو دی چې په لړ کې به د سیډون کې پلاوی لخوا ټول هغه موارد روښانه شي چې دغه غیر قانوني عمل یې څه وخت، څه ډول او څنګه ترسره کړي.
د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالي د څارنوالي او ځانګړو پولیسو څنګه لري. دغه بنسټ دنده لري چې د اختلاس یا بډې اخیستنې موارد او د اداري فساد په وړاندې دوسیې وڅېړي. تر دې دمه یاد بنسټ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي نیولي او مجازات کړي چې پکې یو شمېر امنیتي مسؤولین هم شامل دي. د دغه مواردو له ډلې یو هم د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې د مسؤول مجازات کول چې د فیدلس په نوم د یو امریکایي شرکت څخه د 250,000 امریکایي ډالرو بډې اخیستنې او له خپلې دولتي دندې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن او د اداري فساد په وړاندې د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د محکمې د لوري په 14 کال تنفیذي بند او 8000 افغانۍ نقدي پیسو جریمه شو. خو آیا د غیر دولتي بنسټونو له نظره د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز وکړای شول چې د اداري فساد په وړاندې لوی دوسیې وڅېړي. په افغانستان کې د شفافیت د څار ټولنې رئیس سید اکرام افضلي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړ چې یاد مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوی دوسیې وڅېړلې، خو د نوموړي په خبره دغه مرکز باید هغه مسؤلین چې په حکومت کې برحاله دنده لري او د فساد لوی دوسیې لري هم تر څېړنې لاندې ونیسي.
ټول هغه کسان چې په سیاسي قدرت کې ونډه لري له دوی څخه هم باید تحقیق وشي. اکثره لوی دوسیې د هغو کسانو دي چې په حکومت کې دننه سیاسي ملاتړ لري.
ښاغلی افضلي وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه باید سرتاسري وي او حکومت باید یوازې د پخوانیو دوسیو په څېړلو بسنه ونه کړي. د نوموړي په خبره باید کوشش وسي چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړي د عدلي او قضایي مرکزونو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي او دغه مرکز لکه څنګه چې لازمه ده هغه ډول خپل کار مخته یوسي، له دنې څخه ناوړه ګټه اخیستنې او د اداري فساد موارد له ریښو نه وچ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت رغ وکړ چې د پاکستان له لوري د ډیورنټ پر کرښه د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احزار او په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د دغې جرګې غړو نن وویل چې د پاکستان دغه اقدام له ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې چپه خوله پاته نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره یې په پوله په خطرناکو برخو کې د کټارو لګول پیل کړی دی، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه سي کولای. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور لري.
د پاکستانی پوز لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې او عکس العملونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل چې د پاکستان له لورې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
باید پاکستان سفیر د باید احضار شي. وزارت خارجه او وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې، او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي، او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره د صادقانه بولي.
پاکستان د تیرې سه شنبې په ورځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو افغان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان لخوا له کرښې نه اخوا چې کوم خوځښتونه کېږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبرپاڼو په خپرولو بسنه ونه کړي.
پاکستان له طرفه د ډیورن په کرښه د اغزن سیم یا پنجرو نصبول د ټولو بین‌المللي قوانینو خلاف خبره ده، او په دې موارد باید افغانستان حکومت په یوه اعلامیه اکتفا ونه کړو، باید خپل اساسي دریز واضح کړو. دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حملو بریدونو په شان باندې سر په اعلامیو په شکایتونو باندې دو ته ځواب ورکړو. د افغانستان دپاره اساسي او سرنوشت سازه موضوع ده.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقی بریال وویل چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخه یې ونیول شي.
د ډیورن د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نظامیانو، د پاکستان د پوځیانو، د پاکستان د استخباراتو او د پنجابي استثمارګرو حلقاتو بېشرمانه مداخله ده، او په وروستیو کې د لوی درستیز هغوی دلته راتګ او د قبایلو خصوصا د باجوړ او د مومندو تر منځ د ارزن کار د غزولو مسله ده، د افغانستان د دولت له موافقې نه پرته دا هېڅ نتیجه نه ورکوي، او اصلا د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې هېڅ مؤثریت نه لري.
و مغختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د دغه وزارت ویان تر دې وړاندې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی او له دغه هېواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد د اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي. ناجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
له ناجیه ساپۍ څخه مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستان له لورې د ډیورنټ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احضار او په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د هلمند د معارف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د بندو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې مرسته وکړي. ویل کېږي د ښوونځیو د بندېدو له کبله نږدې 100,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د هلمند والی وایي د معارف په چارو کې د وکیلانو او زورواکو لاسوهنو په دې ریاست کې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. په دې اړه نور الیاس نور حال الیاس دایره کوي.
له دې ځایه پیل سوه. خو د هلمند د ښوونې او روزنې سره هغه قومي مشران د مرستې وعده کوي چې د ولسوالیو څخه د ناامنیو له امله لشکرګاه ته راغلي دي او د بیرته تللو موده یې لا معلومه نه ده.
که جګټي ولسوالۍ کې د قاضي غلام احمد خان ښوونځی تعمیر ړنګ شوی دی، پر هغه ځای باندې بل شی جوړ شوی، ولس په بار بار آواز پورته کړی، تر وزارت معارف پورې تللی دي، تر مربوطه اړوند څانګو ریاست پورې راغلی دي، مګر مافیا په دې مورد کې خار کړی دی. هغه اوس هم د مافیا خلاص دی.
د هلمند د قومونو او قبایلو ریاست سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او مدني فعالین راټول کړي دي چې په دې ولایت کې د 109 تړل سو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه مشورې ورکړي. ډیرو قومي مشرانو او مدني فعالینو د ښوونې او روزنې په ریاست کې پر بې وخته تبدیلیو، اداري فساد او سست مدیریت نیوکې وکړې.
آیا په دغه جوړېږي چې دا رئیس ولاړې دا رئیس راغی؟ خو هغه څوک چې مفسد دی، فساد کوي، رشوت کوي، رذیل دی، خیانت کوي د ملک او د وطن سره، هغه خو پر ځای پاتې دی. ته یو خاین په معرب کې چې رضالت کوي، ته دا نسې دوریا کولی، ته دا ریاست چیشته پاره کوي؟
هغه هلته هم د معرب پروګرامونه وغځوه، د سپینډولو د لارې، د علماو د لارې، هر طریقې چې چیرې په خیمو، په مسجدو، په هغه ځایونو کې خلک اجتماعي ټولنې را وغواړه چې معرب په هغه ځایونو په ناقراره سیمو کې معرب هم فعال.
هغه شمیرې چې د پوهنې د ریاست لخوا د رسنیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د هلمند د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 تړلي دي. د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو پرته چې ښوونځي پکې فعال دي، د پاتې هغه ډیرو نورو ښوونځیو د پرانیستوالي تضمین څوک نشي ورکولی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. خو د هلمند د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی وایي وسلوال د ښوونځیو څخه د نظارت او یا د هغو د فعالیت په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري.
موږ د دولت د مخالفینو سره دې توافق ته رسېدلي یو چې دوی په معارف کې معارف سره کومه ستونزه نه لري، یعنی په آزاد ډول باندې زموږ د نظارت آزاد، زموږ مدیر صاحبان د معارف، زموږ د نظارت امیرین هر کله چې وغواړي کولی شي جوړه شي او هلته په صحیح ډول بررسي وکړي او ګزارش ریاست ته راوړي.
په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی، د مسلکي ښوونکو نه موجودیت او په ولسوالیو کې د نامنویو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لېږل هم هغه مهمې ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخامخ دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي کلونه کېږي چې د هلمند تر 100,000 ډیر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د ناامنیو او جګړو تر څنګ چې معارف ته یې زیان رسولی دی، بله لویه برخه خپله د هلمند وکیلان او زور ځواکې دي.
د اعتراف کوم چې د منډې پوهنې په ریاست کې ډېرې ستونزې دي. د هغه ورځې نه چې هلمند ته راغلی یم، متاسفانه ډېرې زیاتې خودسرۍ او ډېرې زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معارف ریاست. ما تر اوسه 30 مکتوبونه د وزیر په انځاتې غیر قانوني راغلي ما درته رد کړي دي. یعنې دا هغه د زړه د درد خبره ده چې د هلمند معارف خپل هلمندیانو خراب کړی ده.
د هلمند پوهنې د ریاست اړوند ځینو بستونو په خاص ډول د مرستیالانو پر چوکیو په تیرو شپږو میاشتو کې تر دېرش ځله ډیر د تغییر او تبدیل مکتوبونه ورکول سوي دي. د هلمند والي د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د ریاست سره نه یوازې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې مرسته وکړي، بلکې د هغو ښوونځیو د کیفیت او درسي بهیر څخه هم نظارت وکړي چې په امن سیمو کې دي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشري د لومړي مرستيال دفتر وایي عبدالرشید دوستم نه نظر باندې او نه هم دنده ځنډول سوې ده. د لومړي مرستيال دفتر د ریاست سرپرست حمید الله تواچی د هیواد د لومړي میرمنې د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوستم چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي او د هغه په اړه د رولا غني څرګندونې شخصي نظر دی. د ولسمشر میرمنې رولا غنی د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په دوستم قانون عملي سوی او دا مهال دندې ته نسي تللی. یوسف خان ځدران د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د هیواد د لومړۍ میرمنې د وروستیو څرګندونو په غبرګون د عبدالرشید دوستم دفتر وایي ښاغلی دوستم ته د څارنوالي او د جمهوري ریاست لخوا څه نه دي ویل شوي او هغه چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي. د لومړۍ مرستیال د دفتر د ریاست سرپرست او په ټولنیزو چارو کې د دوستم سلاکار حمیدالله تواچی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړۍ مرستیال د دندې د ځنډېدو په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې د هغې شخصي نظر دی.
کب شخصی خودتون سر که سر چیز بگه دیگه کدام موضوعی نیست، هر وقت خواسته باشند و وظیفه خود میاین میرن و اصلا ما کدام گفی از سارنوالی از ریاست جمهوری ما از کدام موضوع اصلا ما آگام نیستیم، در امیده هستیم هر روز میرن و میاین اگر خواسته باشند کدام چیزی نیست. مردم هم میبینن وظایف روزمله خود در صدارت ما هر روز انجام میدیم کدام چیزی نیست.
خودشان در صدارت چه قواق میشه که نرفتن؟
هر وقت خواسته باشند میاین، کدام گفی نیست.
دا په داس حال کې ده چې د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی تیره ورځ د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال قانون عملي شوی. په خبرې هغه د مهال په خپل کور کې نظر بند او په عمل کې هیڅ ډول دولتي کار نه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند د پخواني مرستیال احمد ایشچی لخوا په جنسي زورونه او په محضر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. په داس حال کې چې تر اوسه د یادې قضیې په اړه د عدلي او قضایي ارګانونو وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې، پوښتنه دا ده چې د ولسمشر غنی میرمن دا شان څرګندونې څنګه کړې دي؟ خپل د بیبی ګل غنی دفتر او ارک په دې اړه څه نه وایي، خو د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د یادې قضیې په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې رسمي موقف نشي لرلی. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
رولا غنی څرګندونې په دې هکله لکه د وادي پارک څرګندونې دي، ځکه هغه حقوقي او رسمي موقف نه لري. اصلي موقف دلته د سارنوال ده چې قضیه د اوس په سارنوالۍ کې ده او ټول تصامیم یوازې سارنوال نیولی شي د دې قضیې په ارتباط باندې. که چېرته داسې شی پټ شوي اوسي او دا بېله خوا نه لیک شوي اوسي، بیا یو بېله خبر ده، ځکه دا خو عادي ښځه هم نه ده.
د احمد ایشچی له دغو ادعاو وروسته په کابل کې د امریکا، بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په دې اړه د چټکو پلټنو اقداماتو هیله ښودلې وه. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي او آیا د لومړۍ میرمنې معلومات څومره دقیق دي، د افغانستان لویه څارنوالۍ څه نه وایي؟ خو د یادې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ممکن تر یوې راتلونکې اونۍ د دغې قضیې په اړه ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. په اوروزګان ولایت کې شمیر شدینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د شوونکو او درسي توکو د نشتون لکبلې د زده کړو په وړاندې خندونه جوړ سوي دي. په ورته وخت کې د اوروزګان د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا منی خوایي چې دا ستونزې به ډیر ژر حل سي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور لري.
که څه هم په اوروزګان ولایت کې وروستي نامنیو د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی، خو په اوروزګان ولایت کې لا هم یو شمیر ښځینه ښوونځي فعال دي او زده کوونکي د ښوونکو د نشتون خبره کوي. په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د ملالی لیسې یو شمېر ښځینه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې د ساینسي مضامینو لپاره ښځینه ښوونکي او درسي کتابونه نه لري. د هغوی له جملې څخه یوه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ستاره او بله هم سلګی ده چې وایي په کور او کلي کې د خلکو پیغورونه هم پر ځان وړي چې ګڼې ښوونځي ته ځي، خو بیا هم په ښوونځي کې ورته د زده کړې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ستاره ده. ملالی لیسې په دولسم ټولګي کې زده. په دې لیسې کې ډېرې ستونزې دي، لکه د کتابونو نشتون دی او د استادانو نشتون. پیغور خو په روزګان کې انجونو ته بېخي ورکول کېږي، او په کلي کې خو بېخي دا خبرې خو خلاصېده نه لري. دا دولس کاله چې زه راتلم، زه ګوره داسې نه یم راغلی چې یو ورځ په یوه لار را ځم، یو ورځ پر بل. هغه د خلکو د خبرو څه چې په چاپس خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي، ولې داسې. یعنی زه تر ننه پورې دا دولس کاله راغلی یم، زه په یوه لار نه یم راغلی مکتب. له مرکزي ادارې څخه مو غوښتنه دغه ده چې موږ ته یو استادان راولي، او د ساینسي مضامینو استادان، ځکه چې دلته په لیسه کې ساینسي مضامین ته ډېره اړتیا ده. او دا
زما نوم سلګۍ ده. د ملالۍ په لیسه کې زده کړې په دولسم کې. کتابو کمی شته، ځکه تېر کال هم د شاګردانو کتابونه نه و پوره. کتابچې او قلمونه دا خو باید معرف شاګردانو ته آماده کړي، او د کتابو په بخش کې هم زیاته ستونزه شته، ځکه د شاګردان سته خو کتابونه نه و تېر کال.
تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 2:30 سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لالاري لخپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په تېرې یوه اونۍ کې په یو لړ عملیاتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 360 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 178 ژوبل دي. د مشرانو جرګې غړو د امنیتي سکتور مشرانو ته یو ځل بیا د باور رای ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وستایله. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. څه باندې 16 هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړه. او د ازادي راډیو د روسیې څنګه دوه خبریالان نن د دې هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا شوي دي.
لرزوان مراد څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نوې ژمنې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال محمد قربان حقچو په همدې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د غشمنې د سوداګریزې پراختیا او د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې شوې دي. د ښاغلي حقچو په خبره له افغانستان سره د امریکا د ډول مرستې به د افغان سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ مرسته وکړي او هم به د ترانزیټ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي حقچو وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه مرستې د هغو مرستو له جملې څخه دي چې دغه هیواد یې له جنگ ځپلو هیوادونو سره کوي. مالی وزارت وایي چې سعودي عربستان له افغانستان سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د همکاري ژمنې وکړي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل چې د غشمنې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ مشر شاهزاده ال ولید بن تلال د مالی له وزیر اقلیل حکیمی سره په یو کتنه کې کړي. د خاغلی عبدالرحیم زین په خبره په دې کتنه کې د هیواد د اقتصادي ودې د پیسو نړیوال صندوق په درې کلن پروګرام کې د افغانستان شمولیت، مالی اصلاحات، بنسټیزې پروژې، د کډوالو سره مرسته او په کابل کې د ماشومانو د زړه ناروغۍ د تداوي په برخه کې د یو معیاري روغتون جوړول او همداراز د نور مهم مسایلو په اړه خبرې وشوې. د خاغلی عبدالرحیم زی په خبره د سعودي عربستان همکاري د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا پر لور یو مثبت ګام دی. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه نهه څلوېښت کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یو لس سوه اویا افغانۍ، یوه پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یو لس سوه پنځه څلوېښت افغانۍ، یوه پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یوه درې نیمنې بوجۍ وریژه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یو لس سوه افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکای ډالر اووه شپېته افغانۍ اویا پوله، یو یورو درې اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ څلور اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زریدانی تومنه اولس افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اوریدل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د محمود الدین ستونزه راخستې ده. دی وایي یو کور ورته د نیکل خوا یعنی د مور له پلاره د ماماګانو په ذریعه میراث پاتې شوی دی، خو میرې ورسره دعوه اچولې او حق پکې غواړي. دی وایي له میرې سره د حاجي جلال په نامه د اربکیانو یو قماندان ولاړ دی او نه پرېږدي چې د سیمې عدلي ارګانونه د ده جایداد ده ته تسلیم شي. دا به هم اوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استا نوم سده او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم د امام دین ولا د غلام الدین د خنجان ولسوالۍ د ولایت بغلان.
استا مشکل څه ده؟
ما برخه د مور د پلاغ د ماما د مواخصه دي. د مور برخه د مواخصه دي او د مېرمنه واسه مشکل د مریم د دوا کوي مشتر.
دا زمکه دا کور دی باغ دی سی شه؟
دا کور دی، کور دی او دا درې کور دی.
د دې قواله د چا په نوم ده؟
نیکه په نوم دی، دا مصطفی خیر په نوم دی. دا ما د بابا خدین میراث من نه ولې دی.
مور ته میراث شوی دی؟
مور ته د پلار د وخت دی ما ته را پاتې دی.
دا جنجال پسې شي کده؟
جنجال پسې دولت ما درې ما محکمه کې فیصله کړې دی. وته ما ته جلال په نوم یو کماندان دی نه پرېږدي چې ما ته تسلیم کړي.
دغه جنجال خو اصلي ستا میرې سره دی کنه؟ مور سره
دی؟ میرې
دی څه وایي؟
میرې دی نوم دی پلار نوم راکیا دی پلار نوم صدیق دی پلنګ دی.
دغه داوا خو به تاسو عدلي ارګانونو ته وړي؟ عدلي ارګانونو څه فیصله کړې؟
مالیه قضایي موږ وړي دي ستر محکمه فیصله کړې دي، شراب محکمه فیصله کړې دي، استاداس فیصله کړې دي، ډېرې فیصله کړې. شورا علم مطلب دی ورکړی دی چې فیصله تبدیق نه کوي.
نو دا ستر محکمې خو به یو مکتوب ولایت ته لېږلی؟
لېږلی دی اوس ولایت زور نه رسېږي.
په چا زور نه رسېږي؟
په جلال کښې زور نه رسېږي. ما ته نه پرېږدي جلال په نوم کښې یو قماندان نه پرېږدي.
جلال څوک دی؟
جلال یو قماندان د اربکي دی. نه پوهېږم د چېرې دی، دا نه پرېږدي ما ته.
نو دا جلال ستا میرې سره څه خېخي لري؟ د سیمې دی خپلوان
نه لري؟ یو قوم دی، قومي دی. د هغه سالنګ دی، د ما میرې هم سالنګې دی او هم
پښتوانی کوي.
پښتوانی کوي.
تا مخامخ جلال سره خبرې نه دي کړې؟
دوه بار متلې دي، دوه بار متلې دي چې حاجي صاحب مه کوه داسې خبرې مه کوه. ما مریم ما ته څه غرض لرې؟ زه پوهېږم مریم پوهېږي. میرې واخېستې د تا نه رسېږي، زه هم واخېستم د تا خو چا نه رسېږي.
دغه جایداد که تقسیم شي تا ته څومره رسي او میرې ته دې څومره رسي؟
جایداد د نیکه مې دی، نیکه مې د مریم نه رسېږي.
د میرې د بېخي نه رسي؟
ستره محکمه فیصله کړې ده، ته د پرما دی یو سل پنځه متره متر دی
سر محکمه څنګه فیصله کړې ده څومره تا ته در کړې ستا خو به ورونه نی که نه
ګرده ما ته را کړې ګرده خاطر را کړې یو سلو
دغه ستره محکمې چې فیصله کړې ستا میرنی ورونو ته خو حق نه دی ورکړی ستا غوښتنه څه ده چې مونږ څه وکړو
زما غوښتنه دا ده چې کورن ما تسلیم کړي
ستا مشکل به مطرح کړو د دولتي مقاماتو سره به مطرح کړو
د انصاف پلټکه
د دښتون زما د بغلان ولایت له امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سره سره شریک کړه. محترم سره صاحب، تاسو چې د امنیه قماندان په صفت دغه ولایت ته راغلي او غواړئ چې خلکو ته خدمت وکړئ، څوک چې حقوقي ستونزې لري او له کوم زورواکي سره مخامخ شوی وي، آیا په دغسې مواردو کې به عدالت تامین کړئ؟
زموږ پروګرامونه په چوکات د قانون انشاءالله الرحمن چې په هر قیمت کې اوسي د هر شاروان د دفاع د دوی حقوق په پولیس حاضر آماده دي. هیڅ څوک نشته چې د مخ د پولیس ځان به زورمند معرفي وکړي او په هر قیمت اوسي انشاءالله الرحمن چې موږ دا توان لرو چې دای به وغالو جلب وکړو او د خپل شاروان چې څوک د عرض شوي دي او هغه مظلوم واقع شوي دي انشاءالله موږ دیر پا قدرت او دیر پا ایمان پا دی اکلا اجدار دوله سو آقا ورز نشه زلزل تر آقلا ایما ولایت بغلان ولایت دی هر ورز خلق سره گورم سپینگرو سره گورم اتا دی دوی نا پخته نکه اوما چه مشکل پا خار که دی که پولیس خلاف دی قانون کم اجرات که دی دی شاروندان نا خلاف پخته نکه اوما دی آزادی دی حق دی هر انسان دا چې هر شاروان چې آزاده وي او د دوی حق دا پولیس ده چې د دوی حق دفاع کوي او د دوی شرف د عزت دا پولیس ضامن دي.
جناب قماندان سره، د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ نه د امام الدین په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده جایداد چې یو کور دی او د نیکه لخوا ورته میراث شوی، میری ورسره دعوا اچولې او غواړي چې د سیمې د یو زورواکي په واسطه په دغه جایداد کې برخه ولري. دې سره څه مرسته کولی شي؟
دا خو یو حقوقي موضوع ده. حقوقي تاسو په خپل هم وایئ چې د دوی په مادرانده یا او بل غرونو چې د دې پلاس سره اتمان بل دي او دې سره مشکل لري، دا حقوقي موضوع ده. حقوقي موضوع په هکله چې محکمې فیصله کړې، انشاءالله چې موږ فیصلې محکمې ته احترام کوو او دلته جلب ولیږو او دا خلک را وغالو چې څوک چې حق ده او فیصلې محکمې ورسره شته، انشاءالله چې دا کار اسمان موږ کولی شو چې دا خلک را وغالو، دا مشکل حل وکړو.
دا کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
دوه بجې سهار نه چې وخت لرم، کله چې زه قمانداني کوم تاسو خبر یاست چې بغلان ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده او ډېر مخالفینو سره مخامخ یو اخوا جریان د وظایف زه همیشه د ښار نه بهر ته کنترول در ارتباط د خپل زامون هم زما او همیشه زه د پلخوبي په ښار کې زما نمبر تلیفونونه د افسرانو سره شته. زموږ تا ورور ته ووایه چې دا راست کې او چې زه قمانداني کوم حتمن شه وخت ته بیا هم بعد د یعنی پنځه بجې شپږ بجې نه شپې ماښام تلیفون مو پیراستي یا سبایي اته بجې اووه بجې بیا به زما جلسې ته او مصروفیت تو او بیا زموږ لپاره فقط اووه بجې اته بجې سبایي او بیا هم ماښام پاک اووه وزدار ما وزدار خوبا نیمه ایت پاس دو وزدار نیمه ایت کماندان ده همی دو این طبوع شب شالله چه هر سال رزی مستخدمت که و دا کار با بخدا خیر.
دا انصاف پلتکه
داو دا ازادی راژیو دا انصاف پلتکه دا دیوانه زانگری خبرونه. که تاسی هم کم استون زوله او قانونی لاره موجودی وی لمنگ سر شریک کردی. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0998-809-00.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه دور کو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو. په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی، او یا هم خودا چې د هغه کس نوم ناخلی کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 0000422211214115. تاسو موږ غل ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، کدې نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وګونئ هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کاپیسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري دیونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي 0000 2013 22. یو ځل بیا تکرارومه 0000 2013 22. امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم دی که چاته معلومات نه وي بیا هم ورنه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
نن امیر دی ورور از ما دا غږ دی چې موږ باندې واغ دی دا ورسته وي دی په دا شنه ورځ ما ته ځان وي 0 شپږ اته یو یو نه اته 0 کنه چې په نامه دی ورور. یو سید دی د هلمند ولایت د نایې د ولسوالۍ د سرخدو څخه خبر کوم. زما یو ورور په نامه د عبدالله د عبدالله دی د حاجي رمضان اکا لمسی دی. دا یو لکه چې دې خپل کور ته خبر کړی که هر څوک دې تاسو ته معلومات لري او یادې خپل ازما ځغوي نو موږ دې په دې نمبر زنګ راټووي 0000 3950 0000 او بل څه نه راځي 0000 8 1 1 1 2 5. والسلام بسکرام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه.
فقط د بجغست ولایت د قادس ولسوالۍ د جړ غونډۍ وشدون کوم. زما نوم لاجي مراجان د نمنځو کوم. زما ورور دی په نام د ریز ګل د شابال سړی دی. دا تقریبا یو میاشت کېږي چې وتلی دی. نو څوک معلومات نه لري که بیا دغه چاته معلومات دي په دغه نمبر زما ته زنګ ووهي 0002 او 0001
سلور شپر شپر په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. ډېره مهرباني به چې موږ ته همېشه دا تماسونه نیسو. زموږ تماس نشر کوي. وسلام. زما نوم د مراجان د غادس ولسوالۍ د ژړ غونډۍ اوسېدونکی نخچرستان. السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم. زه ګل اکبرجان د پکتیا ولایت نه زما یو ورور وخت تقریبا شپاړس کاله کېږي په نامه د رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټ ما ته یې کار چاته یې معلومات یې کړ. دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه څلور څلور صفر پنځه دوه دوه څلور. السلام علیکم. بھائی السلام علیکم. ایران کی ورک سوی دی میں کی بلا دی ارے وہ پیرا کڑی پتا وش میرے جمع پر رنگ اس سے پر وہ سو آتا وہ سو دو ویش آتا سو دو جیش بیا تکرار ہوما سے پر وہ سو آتا وہ سو دو ویش آتا سو دو جیش پیار چا پیرا کڑی پتا وش میرے جی رنگ ماتا ہوئی دی علمان ولایت سو زخ برکو بلشکرگاز خواه و سلام دیر منان دازازی رنگ
محمد ہر چاہتا معلومات صفر آیا صفر یو زر دیا صفر آیا سو یو دیر دو سو نچلویش صفر
السلام علیکم. اوی نه اته سپر بل شمیره ده سپر آیا بروش پیته تنور شپیته گروپین زوست سپر که هر چه اته معلومه اتیب ماره که بده شمیره زنگ را اوی. السلام علیکم. ده ازادی را جلس خمانانه
ده ازادی لرادیو چخه ده ورکوشو و دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دهی سفر سفر سلور سو شل دواویشت یوولس سلیریست یو سلو پینزلس.
سلام علیکم. زد زابل دا ولایت دا کلات شار تنک کسیم دا مغلیزو دا کلی و سیدیم که ما یو را رو رکسوی دا کایر پنامه دا غازی زوی دا بس شپاد میاسی اکیزی لکور ندرک دا هیچ معلومات چاہتا نستا کچوک دا دا پال معلومات لری نو دا نمبر دی اونیسی سی پر آویا یو پینزوس نساو دوویس او پینزوس بلش مارا دا سی پر آویا پینزا آویا اتش دیتا وساو پینزا نیمی شماری بیا تکرار وام سی پر آویا یو پینزوس نساو دوویس و پینزوس دو همش مارا دا سی پر آویا پینزا آویا اتش دیتا وساو وساو پینزا نیمی ورور دا غزما یوزمی یورک دا زابل راجی دا زابل ولایت خبر در کوم زمانو مرزای دا دا زینو نیویی دولا دا شپورجی کیجی نظرک دا دا تورلو سکالو دا ورور پدر لمبر زنگ بیا که پیدا سو ما تراووی سی پر آیا تلور آیا پنزلس دولس اوه نو تکلیف ما پرور بس در علک ده تورلس کالو ده چنایی جل گوکنه بپشا دی تور خوریه ده تورلس کال ده وید لانی نیجی مرزایم پلان نومی مرزای ده
سلام علیکم. عبدالسلام بھائی مرور پر نام سے بغل سے نظارہ کرتے ہوئے مفتی په هیڅ معلومات سره د مرګ نه ژوند ارشاد کړي اسمت الله په نامه معلومات اسمت الله د بابا جی اوسېدونکي د محمد خان چاچا مرحوم زوی مفتی په دغه شمېرې زنګ ووهي تر اوسه وه 48 لس نه نوي نه اتیا شمېره یې زخته تر اوسه وه 48 لس نه نوي نه اتیا 5000 افغانۍ جایزه لري وسلام
السلام علیکم زاود الصابیر د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو زما ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کې به اداره کړي یا د اعلان په خپل او یاد دانی اعلان او وی مهرباني دوی کې به شماره د زنګ وهي 0 5 8 2 9 1 وسلام په احترام د صابیر صاحب
السلام علیکم دا آزادی رادیو ته سلامونه او نیکی هیلی مات می ومنه دا ورکو سو جزانو دا خبرونه منوالو ته به هم یو ځل د زړه له کوم سلامونه او نیکی ترامات می دی ومنه زموږ واک از محمد دین خپل واک می ومنه ولای ته څه سره پاره کېم زما یو واک د آدیش کال مخکنه رکسوي د میرحمت په نام باندې دی نو د کناس تکلی وسیدونکو د فراه ولایت د کناس تکلی وسیدونکو دی نو که یو چاته معلومات نو ماته دې په دغه شمره باندې مې را باندې وکړه هړي کې درس ونی سي په 0 او بیا هم 0 و بیا هم 2 اتلو 0 2 واره کینځه بیا نه بیا شمره وایم 0 و 0 و سلرويش 0
السلام علیکم زحسن نادر روزگان ولایت خاص روزگان سوالی خبری کوم وای واکا د جام په نامه د څلور نیم کال یا د 15 کال زیات او کم پکې ورکتی د زموږ یو کور په بوده کې دی او بل په روزگان کې دی دین اداره کسوی دی که هر چا تا معلوماتی مستد پر داغ شمیرو زنگ راوی و شمیره دا تا تکرار وما سی پراویا دو دو تلور شپاز نه اتا پنزه شماره بیا تکرار وما سی پراویا دو دو تلور شپاز نه اتا پنزه بل شمیره دا تواما سی پراویا پنزه دیرش یو سلو واویا بروش بیتا او بل شمیره در توایم 0 اویا نه څلوېښت نه دېرش اته سوه څلور اویا
زه یوسف د کونړ ولایت د مروزي ولسوالۍ اوسېدونکی یم په ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم زما پلار چې محمد جعفر نامه یې ده ګذرنګ ناروغۍ باندې اخته دی شپږ کاله کېږي چې نادرکه شوی دی درمیانه قد لري سترګې یې تورې ویښتان تور دي که هر مؤمن مسلمان ورو ته معلومات وي فلان نش مې ورو دي زنګ ووهي صفر شپږ اویا 15 شپېته څلور اتیا 3 یو اتیا زموږ بل شمېره 0 اویا 3 اتیا 4 اتیا 2 3 اویا السلام والسلام
ورور اجما دا مشکل دی دا مشکل مې سره علوي صايره علي تقدره علوي او زين لي دا چې له سمه نه اچي کله کول څه یو ځما دي یو بل اندوالو سره دي د رزم مات په نامو نه ویږي یو د محمد زاهر اصل مې محمد زاهر دی په بچا سره مشهور دی او رزم محمد دا ځوانه پاره دي د کور څه وتیل دي دایته د له سمه نه اچي کنه درکه دي خو په دا ار اڅوک معلومات لري په دا لمر ځان دی یا مزه دا
السلام علیکم زمانم لالا غازی د کندهار ولایت جړی ولسوالی سروی د صفته ماس کیه ما زما د ماما زیدی سید عمر اغا نیزی تقریبا ولس اتلس کال کیږي چې لا درک سوی کدی زما زغاوری او یا تاسو سره سماج کولی زما د اسمره او تورک د زما سره اړیکه ونیسی زما شمیره ده 0 5 3 0 3 0 یو ځل بیا د شمیرې 0 5 3 0 درو څلوېښت صفر و صفر پنځه درې صفر څلور درې درې صفر زما شمېره دغه ده که دی زما دغه اوري او یا تاسو سره په تماس کې و زما شمېره ورته ورکړئ چې دی زما سره په تماس کې. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې میلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.